درنو افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي دا خبری مجله په خبرونو پیلو د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري یوشتنه افغان ډاکټران او نرسان له پلازمینې کابل د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دغه ولایت ته تللي دي. د دې ډاکټرانو له ډلې خوږې بابکر خیل په یوه پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خپور کړ ویلي
هرات ولایت ته د زلزله ځپلو سیمو په خاطر باندې راغلی تر څو موږ لا شو هغه له نږدې نه لیدنه وکړو او هغه میندې او خویندې چې اړتیا لري په دې زلزله کې دوی آسیب لیدلی نو دوی له نږدې نه وګورو د دوی کومې څه ته چې ضرورت یا کومې مرستې چې لازمې دي هغه موږ ورسره ترسره کړو. موږ تقریبا د یوې هفتې لپاره دلته راغلي یو. امکان لري که چېرته ضرورت وي کولی شو چې موږ له ډېر وخته پورې دوی سره پاتې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی توانیدلی په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 1900 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. روغتیا پالانو ویلي د هرات د زلزلو اکثره مرشوب له ښځو او ماشومانو ته اوښتي. د نړۍ د اتلې لوبډلې انګلستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په کور دننه او بهر د ګڼو شخصیتونو لخوا ستایل شوې ده. د کرکټ پخوانی پیژندل شوی هندي لوبغاړي سچن تندولکر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان لوبغاړو په دواړو توپ وهنې او توپ اچونې کې بې ساري لوبه وکړه. د په تیره د رحمن الله ګربز توپ وهنه ډېره ستایلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین افغان لوبغاړي ستایلي چې خپل انعامونه او فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته بخښلي دي. هغه ویلي چې افغان کرکټران نه یوازې کرکټ بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم خدمت کوي. د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم د کرکټ د دې بریا مبارکي ویلې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د بریا د مبارکۍ ویلو ترڅنګ هیله ښوولې چې افغان لوبغاړي په نورو لوبو کې هم ښه وځلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2023 کال په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم ته د 215 اتیا منډو هدف ورکړ. سیالي یوازې 215 منډې وکړې شوې او لوبه د 9 شپېته منډو په توپیر افغان ټیم وګټله. د طالبانو تر ادارې لاندې کابل ښاروالي ویلي چې د ګذر د وکیلانو په شورا کې د هندوانو او سیکانو یوه استازي ته هم ځای ورکړی دی. سردار ګلجیت سنگ په کابل کې د میشتو هندوانو او سیکانو د استازي په توګه پرون یکشنبه د ګذر د وکیلانو د شورا غړو ته ور وپیژندل شو او د وکیلي ګذر مهرې ترلاسه کړ. اوس ډیر لږ شمیر هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د کابل ښاروالۍ په اعلامیه کې راغلي چې ارتیا یوه د هندوانو او سیکانو د غصب شویو مځکو د بیا ترلاسه کولو لپاره د ګذر د وکیلانو په شورا کې دوی یو استازی ولري. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ هندوان او سیکان له افغانستانه ووتل. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو څنګه خبرداری ورکوي چې په غزه کې یو بې ساری بشري ناورین په پیښېدو دی. د دې ادارې مشر فیلیپ لاز رینی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې اوبه، خواړه او سونګ توکي په پای ته رسېدو دي. ښاغلی فیلیپ وایي چې د ملګرو ملتو مرستندوی اداره نور د خلکو د لاسنیوي توان نه لري او امکانات یې پای ته رسېدلي دي. د اسرائیلو پوځ د غزې د شمال 1 میلیون اوسیدونکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو کډه وکړي. د اسرائیل پوځ په سیمه کې د حماس د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. تاسو زموږ اخلو ازادي راډیو اوري.
د بریا کې د رحمن الله ګربز اتیا منډو ډیر رول درلود. د هرات زلزلو ته په اشاره وویل
موږ ډېر مشکل حالات کې مو قسم په وطن کې حالات هم صحیح نه دي خو د دې باوجود هم الحمدلله ډېر خوند یو کو هیوادوال تم خوشحالي ورکړي.
د خړو نړیوال پروګرام وایي زلزلو د افغانستان په لویدیځ کې هغه کلی ویچارډ کړل چې لمخ کې مرستو ته اړتیا لرله. له پاکستان ځینې راګرځېدلې افغان کډوال وایي
زه یې ونیول ما خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی سخت وال ټکول را کړی دی. بس
د کندوز د قلایزال یو ویچار شوی پل بیا جوړیږي.
موږ په دې خپل باندې ډیر خوشاله یو. دا یو غټه فاتحه ده. موږ ته ډیر موږ فازاب په کال کې زموږ 15 موټر وبوړي.
په غزنی کې خلک د ترافیکي پیښو له زیاتوالي شکایت لري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د انګلستان ټیم ته د 215 اتیا منډو هدف ټاکلی و، خو ټول انګلیسي لوبغاړي په 40م اوور کې په 215 منډو وسوځیدل. د کرکټ مبصران وایي چې د انګلستان په وړاندې دغه بری افغان ټیم ته د مخکې تګ چانس برابر کړه او شایي د نورو ټیمونو لپاره هم لوی سرخوږی جوړ کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
لومړی وارو چې افغان لوبډلې انګلستان ته چې د تیر نړیوال جام اتلولي لزان سره لري ماته ورکړه. د افغانستان لپاره پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز په 500 بالونو اتیا چټکی منډي وکړي او یو پوخ بنسټی کې خود. ګربز تر لوبي ورسته رسنیو ته ویل چې لوبغاړي کڅام په افغانستان کې د ورستیو زلزلو او وخت مرګ جوړبل په خاطر خپه و، خو خپل پوره هڅه وکړه چې د انګلستان په ماتولو سره د خپل وطنوالو په شونډو مسکاره ولي.
ډېر زیات مهمه زمونږ لپاره ځکه موږ د لوبي بایللې وې او بیا ګولو بن آباد کم بیک کول، هغه هم چمپیون ټیم بیټ کول ورلد کپ کې، دا زمونږ لپاره یو خوب الحمدلله. موږ ډېر مشکل حالات کې مو قسم په وطن کې حالات هم صحیح نه دي، خو د دې باوجود هم الحمدلله ډېر خوند دی او هیوادوال تم خوشحالي ورکړي.
د افغانستان لپاره د 204 اتیا منډو په جوړولو کې پر رحمان الله ګربز سربېره د اکرام علي خیل 55 منډې او په پای کې د مجیب زدران او راشد خان تیزې منډې هم د پام وړ دي. راشد خان ویلي لوبغاړي له بریا خوښ دي او هڅه کوي چې نور لوبو کې هم وځلیږي. د هغه پیغام کرکټ بورډ په خپله پاڼه خپور کړی دی. د کرکټ مبصرین په بالینګ کې د افغان لوبغاړو په تیر بیا اورو بالرانو وړتیاوې ډېرې وستایلې چې لډلې راشد خان درې، مجیب درې او محمد نبی دوه وکټې واخیستې. چټاکو بالرانو نوین الحق او فضل حق یوه یوه وکټه واخیسته. مجیب الرحمن چې درې وکټې اخیستې وې او هم یې 28 چټاکې منډې جوړې کړې، د لوبې غوره لوبغاړی پیژندل شوی چې خپله جایزه هم د هرات زلزله ځپلو ته ډالۍ کړه. دا په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته د افغانستان لومړنی بری و چې وتوانی د اوس لپاره د لسو ټیمونو ترمنځ شپږم مقام ته ورسیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه هم دا چهارشنبه له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس او د کرکټ کارپوه شفیق ستانکزي ازادي راډیو ته د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
منګا ډیر زیات چانس لرو چې هم نیوزیلند مات کو هم پاکستان مات کو، دواړه لوبغاړي مات کو. چنای وکټل د داننننې وکټ نه هم لري د بریک وکټ. موږ ته مهم خبره ده دا ټاس کټل بیٹنګ کول، لومړی 250 پلس رنزونه کول، 250 پلس رنزونه سم کړل، 80% چانس موږ دا سو دواړه لوبډلې مات کړای شو. او کچیرته دویم بیٹنګ کوو موږ، نو موږ باید دواړه لوبډلې له وشلو نه په کم رنزونو راګیر کو تر څو موږ لوبي وګټو.
شفیق ستانکزی سپارښتنه کوي چې د چنای د میدان لپاره باید یو بل اورو بالر نور احمد لکنوال هم راوستل شي او پر ځای چټک بالر فضل حق فاروقی ته آرام ورکړل شي. افغانستان د روان نړیوال جام دوه لوبې د سر په بنگلاديش او هندستان وبایللې. راتلونکي لوبې له نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، هالند، استرالیا او جنوبی افریقا سره دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د هرات ورستیو زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړی دي. د ډبلیو اف پی چارواکي زیاتوي چې د افغانستان په لویدیځ کې د سباندې یو لک زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو په خاطر 19 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د دې موضوع تفصیل هم له صفی الله ستانکزي واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان په لویدیز کې ورستیو زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو ورستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوي ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی لخپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تیرونه سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شو چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څخه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 4000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو د خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرامه کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړني توګه 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او رستنیو ټکانونو له امله 106,000 زیانمنو ته مرستې ورسو. طالب چارواکي وایي د تیرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 50 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 5 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
له پاکستان رایستل شوی افغانان وای پاکستانی پولیسو استخباراتو پوز او نور ادارو سخت زورولی لوټلی او په محبسونو کې ساتلی. د دوی په ادا اوس هم له افغان کډوالو سره د غسلبونه روان دي چې چیرته افغان ګوري نیسي، اسناد او پیسې ترې پټوي او بیا یې محبسونو ته لیشي. دوی له ملګرو ملتو، د بیلابیلو ادارو، افغان حکومت او نورو نړیوالو سازمانونو غواړي چې د پاکستان حکومت له دغو اقداماتو راوګرځوي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشته او له دغه هیواد راوستل شوی افغانان ویل کومې ورځې چې پاکستان کې لړمحاله حکومت رامنځته شوه، له هغه وروسته د افغانانو دراويستلو او لوټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له خزو ماشومانو، سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړې دي. کونړ ته راستون شوه نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو پتنګ شوه وو او 15 میاشتې وړاندې مزدوري لپاره پاکستان ته تللی وو. وای په خور خار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړیدونکو کور کې کار کولو چې پولیس راغله لوینیول. پاسپورت، ویزا، پیسې او هر څه چې ور سره وو ټول ترې واخستل او به محبس ته ولېګل.
پاکستان د موږ مزدوري د پاره تللی او خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. مهاجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیوله، ما خپله مې 10 ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
د نعمت الله په وینا چې له 10 ورځو بند او سختیو تیرولو وروسته یې لما بس راوسته
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختن هم افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هواد تراش او دلته استوګن شي. هغه ماجر نن دا وختن چې خپل هواد تر استانه شي تر څو به د ازلمون پاکستان په دوی باندې کې ځکه ما خپل ولید د حالت په ما تیر شو ډیر سخت حالات. نو وال ټکول پکې ډیر زیات دي. نو هغه نه مم هله دار چې خپل هواد تراشي خپل هواد آباد.
په دې ورستیو کې د پاکستان لومړي وزیر انور الحق کاکړ له یاد هواد څخه په ښکارا د بی اسناد او افغان کډوالو د وستلو امر کړي. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي، بندین کیږي، وهل کیږي او بیا د پیسو په زور لبن راخوشي کیږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هوا د شړی. په پاکستان کې مشت افغان ادم خان
غیر قانوني هم نه ګوري او قانوني هم نه ګوري. دلته چمنګ وسېګو مټوله قانوني دلته پیوار کارت ولډر دي. پیوار کارتونه لرو د سلويش کلون مړ دلته وسېګو دوی راځي کارتو والا او چته پیسو بدل کې پرې دي او وړي جیلو ته پرشه باندې کاټي.
د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر سیاسي مشرانو، قومونو او مدني فعالانو هم افغان کډوالو سره کېدونکو چلن غندلې او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراس په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروسته پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دی بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دي په شا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هېواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړ جاړی نه کوي.
له اتو کلونو وروسته د کندوز ولایت د قلیزال ولسوالۍ د تخریب شوي پل د بیا رغونې او ترمیم کار پیل شو. د قلیزال پل د نړېدو په اړه ازادي راډیو هم وار په وار راپورونه خپاره کړي وو، خو دوی اونۍ وړاندې د دغه پل د بیا رغونې کار پیل شو. د قلیزال ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي د دغه پل په بیا رغولو خوښي ښیي.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ پر نړېدلي پل د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی. قلیزال د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولسوالۍ مرکز د اقتپې په نوم یادیږي. د قلیزال پل په 2010 کال کې جوړ شوی و، خو په 2015 کال کې د طالبانو او د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تخریب شو. خو اوس د کندز سیمه ییزو چارواکو د دغه پل د بیا رغونې کار پیل کړی دی. د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې لاته کاله ځنډ وروسته د پل د بیا رغونې چارې پیل شوې. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي 60 کلن عبدالشکور لودین آزادۍ راډیو ته وویل:
نو موږ په دې پله باندې ډیر خوشحاله یو، دا یو غټه باتی ده موږ ته، ډیر موږ په عذاب وو. هم ولس په دې کې په کال کې زموږ 15-20 موټر وبوړي، 40-30 موټر سکیل هم وبوړي. خو چې دا پل شروع شوی دی موږ دومره خوشحاله یو چې بیخي د حده وتلی، چې ډیر ښه جوړ شي موږ په شا ډیر خوشحاله یو. هم ولس په دې ډیر خوشحاله دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د پل نړېدو له امله دوی د سیند له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته د کښتۍ په وسیله تګ راتګ کوه او خلک یې له سخت سرخوږي سره مخامخ کړي وو. د قلیزال ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد وزیر کاکړ راته وویل:
دومره خوشحاله یم چې ابله ورځ په اوله ورځ چې د خلک راله کار ته شروع وکړه. خو متاسفانه زه دلته خبر شوم که کور کې خبر شوی وای، امکان لري چې ما یو غټه صدقه هم د ځانه سره وړې وای، په خاطر د دې چې د پله سره موږ ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یو، ډېر تکلیفونه مو لیدلي دي. نو ډېر خوشحاله یو چې دا پل وشروع شوی دی او کار باندې روان دی.
د نوموړي ولسوالۍ د مرکز د اقتپي یو اوسیدونکی منصور ترکمن هم خوښي څرګندوي چې د دغه ولسوالۍ د پل د بیا رغونې کار پیل شوی دی.
دربارې پل مامرد نواد فیصد خوش هستیم کې نمی
ډیر خوښ یو چې حکومت زموږ غږ واورېده. الحمدلله د قلیزال پر پل د بیا رغونې کار روان دی. تمه لرو چې دغه پل په اساسي ډول ورغول شي تر څو په راتلونکي کې خلک له ستونزو سره مخامخ نشي.
د قلیزال ولسوال رحمت شاه وقاص وایي د دغه پل پر بیا رغونې 5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ټولګټو وزارت لخوا ورکول کیږي او د 2 میاشتو په موده کې به کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
هغه پل چې د اختیپي و د قلیزال په منځ کې فاصله راویستې وه او د لارې ربط آمد سره مشکل و، نو هغه الحمدلله شروع شوی دی. تقریبا 2 میاشتو په موده کې به په سر باندې ورسیږي.
د قلیزال پل 160 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. دغه پل د قلیزال سیمه او د ولسوالۍ مرکز اختیپل یو بل سره نښلوي او پر دې سربیره شیرخان بندر د بلخ ولایت له دولت آباد ولسوالۍ سره نښلوي او د سوداګریزو توکو په انتقال کې خورا اغیزمن اقتصادي رول لري او د کار په بشپړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان او ملکه ثریا لور شاهزادګۍ هندیا د اکتوبر په 14مه په ایتالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د شاهزادګۍ هندیا لور ثریا ملک په خپل فیسبوک پاڼه د نوموړي د مرګ خبر تایید کړی او لیکلي چې په تیرو 4 لسیزو کې اغلی هندیا تل خپلو هیوادوالو سره د مرستې او د دوی لپاره د نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه کړې وه. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از برای خدا مردم افغانستان جمع باشیم، یکی باشیم.
د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان او ملکه ثریا لور شاهزادګۍ هندیا د افغانستان د اکتوبر په 14مه د ماښام شاوخوا 2 بجې د ایتالیا په روم ښار کې د څلور نوي کلونو په عمر وفات شوه. د اغلې هندي لور میرمن سرایا ملک په خپله فیسبوک پاڼه د دې خبر په خپرولو سره لیکلي چې نوموړي په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو ګډوډیو کې تل هڅه کوله چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي او د دوی لپاره د نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي. اغلې سرایا ملک لیکلي، د هغو ټپیانو او ناروغانو پالنه کول چې د جهاد په دوره کې روم ته لیږدول کېدل، د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د هغوی د ښځو ضد سیاستونو پر وړاندې د اروپا په بېلابېلو ښارونو کې پرله پسې ویناوې، او د جمهوري نظام په دوو لسیزو کې د هغې نه ستړي کېدونکي فعالیتونه د خپل هیواد او هیوادوالو سره د هغې د مینې بېلګې دي. هندي په تیرو څو لسیزو کې بېوزلو ماشومانو او ښځو سره د مرستې لپاره د بېلابېلو پروژو مشري کوله. شهزادګي هندیه د خپلو همدې هڅو له امله په 1990 کال کې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه وپېژندل شوه. نوموړي هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو فعالیتونو په اړه ویلي وه:
زه هغه کسانو سره مرسته کوم چې څوک یې غم نه خوري، لکه پوځیان او هغه افغان ماشومان چې روسانو سره د جګړې پر مهال ټپیان شوي وو، اروپا او ایټالیا ته به راتلل. ما شاوخوا 15 ماشومان د 14 کلونو لپاره وساتل.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال وایي میرمن هندیه د امان الله خان د کورنۍ یو له فعالو او هیواد پالو غړو څخه وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره یې د سولې، خپلواکۍ او پرمختګ ګڼ ارمانونه د خپل ارواښاد پلار او لوی کورنۍ په شان په زړه کې درلودل.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په خپلو فیسبوک پاڼو د اغلې هندي د مړینې په خبر خپله خوشحالي څرګنده کړې ده، او هغه یوه مهربانه، خوشبرخورده او په وطن مینه میرمن یاده کړې. هندي د افغانستان په 1990 کال کې کله چې شاه امان الله خان او ملکه ثریا د هند په ممبئی ښار کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوه، سترګې نړۍ ته پرانیستې او یوازې د 10 ورځو وه چې له کورنۍ سره ایټالیا ته ولاړه. هندیه د امان الله خان او ملکه ثریا له 9 ماشومانو څخه یوه وه. نوموړي خپلې لوړې زده کړې د روم ښار په پاپی ګریګوري پوهنتون کې پای ته ورسولې. شاه امان الله خان له دې امله چې اغلې هندیه له افغانیت او افغانانو څخه لرې نه شي، د افغانستان تخلص یې پرې ورکېښود. د اغلې هندیه لور میرمن ثریا ملک په خپله فیسبوک پاڼه د هم لیکلي چې د مور د جنازې مراسم به په روم کې په ډېر مختصر ډول د دوی د کورنیو ترمنځ ترسره شي.
خبرونو ور اخوا ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په هرات ولایت کې د پرلپسې زلزلو په اړه لیکنې او راپورونه خپاره کړي دي. زورورو زلزلو یوازې په یوه اونۍ کې افغانستان ته په څلورم وار ټکان ورکړ. دا د نیویار ټایمز د هغه راپور سره لیکل چې په پرونی غنه کې خپور کړي دي. لدی راپور سره د زلزلې زپلو ځایونو او ټپیانو عکسونه هم لدی. ورځپاڼه وایي چې پرون سهار وختي په هرات کې څو زلزلې وشوې، خو لومړی د ریختر په حساب 6.3 درجه او دوهمه 15.4 درجه و. نیویار ټایمز د زلزلې د مرکز او لقبلې د لشتر لژې 150 تنو د ټپی کېدو له یادونې وروسته د محمد غزنوی په نوم د هرات ښار دی و دیش کلن ځوان د لالهان د ژوند په اړه کښلی چې نوموړي د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته په میدان خیمه درولې وه، او له خپلو دوو ماشومانو او ماندینې سره سړه شپه په خیمه کې سبا کوله. نیویار ټایمز د غزنوي په قول لیکلي چې پرون سهار تر زلزلې مخکې یې په خیمه کې ساړه وشو او فکر یې وکړ چې نور به زلزله نه کیشي، نو خپل اپارتمان ته لاړ. غزنوی وایي اپارتمان ته لتلو وروسته یې میرمنې چای دماوه چې بیا زلزله وشوه، آیپاډ یې له میزه ولوید او شیشه یې ماته شوه. د یې میرمن او دوه ماشومان یې په منډه له اپارتمانه ووتل. غزنوی وایي چې اوس یې پرېکړه کړې چې غزنی ته کډه وکړي، ځکه چې تر کله به د زلزلو له لاسه په میدان شپې تېروي. د تا ورته حالت د نورو هراتیانو دی. نیویار ټایمز رسپانډي تر دې 2 ورځې وړاندې هم د هرات د زلزلې ځپلو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی وو. په هغه لیکنه کې راغلی وو چې له 3 سترو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویده کېدای نه شي، مګر دا چې د باندې څملي. نیویار ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خپره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي، او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویده کېدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي.
دولتي ادارې له خلکو تشي دي، حتی د صرافي مارکیټ چې یو وخت پرې ډیر بیروبار اوس بند دی. په ښار کې یوازینې ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایي ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټیکټ وس لري هڅه کوي چې له هراته ووځي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي او کابو 1200 نور ژوبل شوي دي. د بریتانیا میرر ورځپاڼې هم د هرات په پرونی زلزله لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د ټپي کېدو او څو نورو د مړینې یادونه شوې او د زلزله ځپلو سیمو عکسونه یې خپاره کړي دي. په یوه عکس کې څو ښځې او ماشومان لیدل کېږي چې د شګو او دوړو د توپان په منځ کې خپله کړه پخره بار کړي او نامعلوم لور ته درومي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې چې زیاتو خلکو ته مرجوب دي اړوي. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د شنبې ورځ په غزنی کې 500 ډوله مسافر وړونکي بس موټر پلچک ته د لوېدو پیښې یو تن مړ او 540 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوی پلچک ته لوېدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکي او حوزوي روغتونونو ته لیږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې څلورو تنو ته مرجوب لواوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کرو لا ډوله لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون درې تنه نور یې ټپیان کړل. خو تر دې یو ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرجوب لواړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګوري سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله دوه تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لار روزي کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر درې تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي، خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي تر څنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور یې بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کېږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کېږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کېږي. دا یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخه ونیسي.
کوم لزری چراغونه چې په بعضې وسایطو کې وي لکه موټر او موټرسایکلانو کې، نو هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو اوله فاره موږ اقدام کړی د سیاغ چراغونه موږ ځینې خلاصوو. سیاغ غیر ضروري چراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي، نغه خلقو لفاره د هیدوادو هیدوالو لفاره غډیر مزاحمت جوړوي نو لخلقو مم د غختنه ده سی هغه کوم سره غونې ست غیر ضروري کې بسته کړی وي هغه سی خلقو لفاره تکلیف جوړوي هغه جنېستک
د غزنی غنو وسیدونکو کې د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غښتنه کوي چې په وسایتو کې د لیزری څراغونو مخونی سي موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي ترڅو د ټرافیکي پیښو کچرا ټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.